Action, action, action.
په افغانستان کې اوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دا زما حق دی او نیز پروګرام ته ځانګړې شوی. خو پیل دې سات په خبرونو کو. د راپورونو له مخې نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې خبرې پخلی نه دی کړی. له دې مخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شوي وو چې شمېر له لسو اوخت. د طالبانو د حکومت دوه خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د ګوانتنامو زندان ورستۍ افغان زنداني محمد رحیم الافغاني به ژر قطر ته ولېږدول شي. د وسر شنو چې د موضوع د حساسیت لکبلې نه غوښتل نمونه واخیستل شو او چې ال افغاني خوشی شوی او ډیر جربه په قطر کې لخبل کورنۍ سره یو ځای شي. ایو سرچینه دا خبر هم وکړه چې د طالبانو حکومت به جرب دی اړه یو رسمي اعلامیه خبره کړي. د راپورونو له مخې ال افغاني په 2001 میلادي کال کې د پاکستان په لاهور ښار کې ونیول شو او لږ وروسته بیا د کیوبا ګوانتنامو زندان ته ولېږدول شو. د امریکا د هغه وخت چارواکو ویلو چې نوموړی القاعده شبکې ته یو نږدې کس دی. دغه افغان داسې مهال ګوانتنامو زندان څخه خوشی کیږي چې د طالبانو حکومت پرون یک شنبه امریکایي تبه امیر امیری له زندان خوشی کړ او قطر ته ولېږدوه. د یو بل خبر لمه خدای امریکا لري بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبان له زندان د امریکایي تبه امیر امیری د آزادې دوه هرکلی وکړ. خغلی روبیو په ایکس پانه په یو بیان کې د امیر امیری د آزادې دوه هرکلی ترڅنګ ده هم ویلی چې د پنه حق په افغانستان کې بند شوی وو. نوموړي د امیری د خوشی کېدو په برخه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکند ژمنیا او همدارنګ د قطر د رول ستاینه وکړه. هغه همدارنګ وویل چې یو شمېر نور امریکایان هم تر اوسه د پټوکو په ناحق په افغانستان کې بندیان دي او ولسمشر ترامپ تر هغو آرام ونه کړي تر څو چې ټول دغه بندیان بیرته هیواد ته ستانه شوي نه وي. تر اوسه نه ده څرګنده چې څومره امریکایي اتباع د طالبانو په بند کې دي، خو یو شمېر امریکایي رسنۍ شاوخوا شمېر درې کسه بولي. د راپورونو له مخې امیری روان کال پنځم امریکایي دی چې د طالبانو له بنده خوشی کېږي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او فعالانو د ورځنۍ غونډه روانه ده. د دې غونډې یوې ګډونوالې او د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفي نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، ګډونوال نارینه او ښځې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده او رسنیو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. معلومه نه ده چې د غونډې نور ګډونوال څوک دي او پر کومو مسلو خبرې کوي، خو میرمن کوفي ویلي چې افغانستان داسې نظام ته اړتیا لري چې پریکړو کې ولس ونډه ولري او د ټولو حقونو ته پکې درناوی موجود وي. هغې ویلي دغه هدف ته د رسیدو په برخه کې پاکستان د دې پټکو د دوی حیاتي ملګری ده. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي چې دا غونډه دولتي نه ده او د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات د څیړنیز مرکز لخوا پلان شوی، خو امریکایي سیاستوالو د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ادعا کړې چې دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI رابللې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول د روسیې د وروستیو تحریکونکو فعالیتونو په وړاندې د آرامۍ غوښتنه کړې ده. واتفول نن دوشنبه د پولند پلازمېنې وارسا ته تر روانېدو مخکې وویل د روسیې دغو تحرکاتو ته باید پریکنده او سنجول شوی غبرګون وښودل شي. د جرمني، پولند، فرانسې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران په وارسا کې داسې مهال جرګه کیږي چې روسي الوتکو په وروستیو کې په پولند او استونیا کې د ناتو هوایي حریم ته ننوتلې وې.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
د ازما حق دی خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم. ټاکل شوی چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ تر سرلیک لاندې یوه غونډه جوړه شي، خو د دې غونډې یوه لوري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې سرلیک لاندې نه بلکې هغه هیر شوي نه دي تر سرلیک لاندې امپایلېږي. د غونډې ته د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین وربلل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت په تېره بیا د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وکړي. دا غونډه داسې مهال پلان شوی چې د راپورونو له مخې نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت هم بند شوی دی. په دې سره د افغانستان د وګړو یو بل حق په تېره بیا د ښځو او نجونو حق تر پښو لاندې کیږي. پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار او دغه راز نورو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا سختو لګول شوو محدودیتونو د دوی ورځنی ژوند ډېر اغېزمن کړی او همدا لامل و چې اکثرا په افغانستان کې نجونو د انټرنیټ له لارې د زده کړو دوام ته مخه کړې وه. یو شمیر ښځو دغه راز متشبثو ښځو او سوداګرو ښځو هم د انټرنیټ له لارې د خپلو توکو د پلورلو او د سوداګرۍ د ودې لپاره له انټرنیټ نه ډیره استفاده کوله. د هغه موضوعات چې نن په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره څیړو، خزینه فعاله خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خره غلاس وایو. دغه راز د تاسو لپاره هم فرصت دی، البته که انټرنیټ ولري، ځکه چې هغه راپورونه چې تر اوسه موږ ترلاسه کړي دي وایي چې په افغانستان کې نه یوازې دا چې د نوري فایبر انټرنیټي شبکه کار نه کوي، بلکې ورسره موبایل ټلیفوني شبکې هم کار پرېښی دی. خو بیا هم د واتساپ د ازادي راډیو د واتساپ شمیره اعلانوم: 00420023001111. یو ځل بیا تکراروم، دمو د واتساپ شمیره ده 00420023001111. که مو غوښتي وي کولی شئ چې د دې لارې راسره تماس ونیسئ او په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. پوښتنه لرئ له خپلو میلمنو یې، زموږ د میلمنو یې مطرح کړئ. خدیجه امین او آغا ملک سحر، تاسو دواړه خپرونه ته ښه راغلاست. لومړی به آغلې امین تاسو در شو، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړل کېږي. یو شمېر د بشري حقونو فعالان راغونډ شوي دي. کله چې د بشري حقونو د موضوع باندې خبرې کېږي، د ښځو او نجونو د بشري حقونو موضوع کاملا ورسره تړلې ده. تاسو څومره خوشبین یاست دغه غونډې ته چې آیا وبه کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په روان وضعیت کې دی، البته د حقونو په برخه کې هغه کوم یو رغنده رول ولوبوي؟
سلام، مخمل بخیر، مننه ژوندی اوسئ. والا څلور کاله کېږي چې موږ ګورو داسې غونډې ترسره کېږي، ناستې کېږي، د افغانستان په اړه څېړنه کېږي، ګزارشونه جوړېږي، خو موږ په عملي کې څه نه ګورو. ولې دا افغانستان دا څلور کاله کېږي چې په همداسې وضعیت کې روان ده، هره ورځ محدودیتونه لا هم زیاتېږي. لکه چې نن اوس انټرنیټ شته په افغانستان کې، نو ژوند هره ورځ افغانانو لپاره، خصوصا زنان شزینه لپاره څومره هغه سخت کېږي، یعنی هره ورځ مشکلات زیاتېږي. نو موږ څنګه کولی شو چې دې ته خوشبین اوسو چې دې غونډې نه او دې ناستې نه بیا یو څه مثبت هغه ولري، تاثیر ولري ښځو لپاره؟ هغه دي زه اوس هېڅ نشم ویلی چې موږ باید دې ته خوشحاله اوسو که نه، ځکه چې هره ورځ ګورو چې مشکلات زیاتېږي. او څلور کاله کم وخت نه دي که نه، څلور کاله کېږي چې په افغانستان کې وضعیت څنګه دي، او دا نړۍ ګوري چې افغانان په کوم وضعیت کې اوس ژوند کوي، خو بیا هم عملي نه کېږي. نو زه ورته خوشبین نه یم، ځکه چې دوی پیسې خرڅوي، دوی مصرفونه کوي، او دا به هیڅ نتیجه ونه لري.
بله، مننه آغلی امین. د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر، تاسو تدرجو نن مو راپورونه ترلاسه کړل چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نوري فایبر شبکې کار نه کاوه. خو د دغه نوري فایبر د شبکې لبندي دو سره څه فکر کوي چې د افغانستان وګړي په تیر بیا خزیا اون جون چې د انټرنیټ څخه ډیر استفاده کوله د خپل ورځنی ژوند د خپل پوهې د لوړیدو لپاره د سوداګرۍ د ود لپاره څومره دوی اغیزمن کیدای شي؟
سلامونه لمړی تاسو ته د خبرونې اوریدونکو ته لمړی خو د معلومات لپاره باید دا وایم چې نوري فایبر یا فایبر اپټیک د افغانستان په ټول کې د انټرنیټ د نړۍ د انټرنیټ د ملا تیر ده. بغیر له دې نور انټرنیټونه اصلا د ژوند د چارو د دولتداري او د حکومتولي او د شخصي سکتور لپاره کار نه ورکوي. یعنې په نړۍ کې شاوخوا تر 90% زیات انټرنیټ سي په ټولو ادارو دولتونو وادونه کاری کې د نوري فایبر د کیبلونو په مرسته دا کار کوي. افغانستان کې مشه په ګرځ ولایتونو ته د انټرنیټ کښته وو شاوخوا 2.2 میلیونه خلکو ګټه ترې اخیسته. ټول دولتي سیستمونه خصوصي سکتور بانکوالي دا ټول پر همدې باندې ولاړ وو. د مخابراتي شبکو د انټرنیټ اصلي سرچینه هم نوري فایبر وو. نو له دې سره بندیدو سره نه یوازې د خلکو اړیکه کته کیږي بلکې د حکومت ولی د 10 میلیونه خلک سي بانک ولی ته لاسرسی درلود. روختونونه د موتازي هوایي سکتور او یاتیا سره نه همدې برخه په انټرنیټ باندې په نوري فایبر ولاړ وو. دا ټول سکتورونه تزارې ته په جزئیات راځم ډیر وخت باسته. نو په دې کته کولو سره دا یوازې د نه د انټرنیټ قطع شوی دا معنی د خلک لاسرسی زده کړو نړۍ سره وصل کېدو د ټکنالوژي له اوسني بدلونونو د ټولو محروم څه ته ټولو زیات زیان افغان میرمنو او نجونو ته ورسېدو. ځکه چې د طالبانو له راتګ سره د کړې بند شوی نو په لسګونو سلګونو زر نجونو د انلاین زده کړو تمخکې د ټول نړیوال پانتونونو خیریه موسسو نړیوالو ادارو د سکالرشپونه ونزي او ټول اتب بهر نشت افغانانو د دې لپاره د زده کړو پروګرامونه وسنجول د انټرنیټ په مټ باندې سیده د زده کړو یو بدیل وو. لکور څخه باندې او له یو کمپیوټر موبایل څخه دې ذکر کولی لدی سره لسګونو زر افغانان سي دي لره تک سره مسلکی متخصص خلک لدند وګخصو پر ځای نالوستي کم لوستي خلکو دندو تراوستل سو. نو هغه هم لنړیوالو ادارو پانتونونو نړیوال شرکتونو سره انلاین دندې پیل کړي. سلته انټرنیټ لکه تکیدو سره دا هم لسګونو زر خلک لزده کړو څخه انلاین لکار څخه محروم سو. افغانستان کې په زرګونو شرکتونه د بدی بخې د انټرنیټ بخې فعالیت لرلو په دې سکتور کې کار کول دا هم لسګونو زر کارکونکو سره ل دندو څخه به برخه سو. نو په دې سره په ټوله کې کدا اوس ویم د افغانستان کې د اوس دې لدغه بندیز سره تر درې لکه زیات شوه خلک چې هغه سریتی میرمنې مسلکی او متخصص خلک ګولو پر یو ځای پر یو امر دی له هغه ورستی فرصت د ځوان له خیم کاناتو سیادیکل د دې ورستی چانسو لاندې خیم به برخه کوي. ټول افغانستان په یو تور تاریکی کې وسادس لټول نړۍ سره اوس اړیکه کته سو تاسو ورسنن له افغانستان سره موږ تاسو انټرنیټ ټول اړیکه کته سو تاسو باندې
مننه. خغله سحر اغلی امین د کاغلی سحر څرګندونې مو واوریدې چې دغه نوري فایبر انټرنیټي شبکه د ملا تیر بلل کېده. دغه هغه ورستای فرصت چې خزو او نجونو درلوده د دغه انټرنیټ په بندیدو سره هغه فرصت هم دوی له لاسه ورکړ. څه فکر کوي چې ولې علت څه دی؟ ولې طالبان داسې اقدامات کوي چې هغه د افغانستان ټول وګړي په تیر بیا خزي او نجونې زیانمنوي؟
خب طالبان وړي چې هغه په رسمي توګه جندل شي د نورو هیوادونو لخوا، لیکن هغه دا فشارونه پر ښځو باندې کوي. خو هغه نه پوهیږي چې هغه څه لاسه ورکوي کنه. څلور کاله کېږي چې هیڅوک هغه په رسمیت نه پیژني او افغانستان د ښځو لپاره یو داسې زندان جوړ شوی دی چې هغه کې هیڅ امکان نه لري. او دا انټرنیټ یوازینی هغه لیک امید د ښځو لپاره انجونو لپاره چې هغه د هغه په لاره په واسطه هغه کار کولای شو درسونه ویل. خو دا هم اوس هغه کېږي هغه نه اخیستل کېږي. دا یوازې پر فرد باندې غن لري تحصیل نه لري بلکې ټول هیواد باندې دا به تاوان لري کنه. دا خو یو ظلم دا د عادلانه نه دي چې دوی هر ورځ محدودیتونه زیاتوي او نه پرېږدي چې ښځې په اسانه هلته ژوند وکړي په ازادي کې ژوند وکړي. دا د هغه وختونه د دې چې نړي طالبان پر اسنه پرځي چې فکر کوي چې دا محدودیتونه کوم بیا کوکا مون فشارونه شرده باندې بیا کو خو مونږ ته بیا مونږ ته د نړیوال نړیوال حکومتونه او ملګری ملتونه مونږ ته هغه کوي مونږ ته دا چانس ورکوي چې مون پر اسنه پیژني
خو هغه امين فکر نکوي چې طالبان په دې کار سره ولس خپل ځان نه لری کوي کچېری مثلا دغه سي اقدامات لکه چې د اوس انټرنیټ چې په افغانستان کې هر وګړی تقریبا ترې استفاده کوي لدین به برخې کیږي د خو ولس ناراضه کوي دوی په دې نه پوهیږي
ولس خو غدي هغه سره نه دی ولس طالبان نه غوړي خو غوی نه داريږي هغه نه ایر لری چې کوم هغه نه اتاتونه کړو کنه نو دا غوی کار او ځوان کوي ختمیږي نو ولس اغوینه داریږي اغویته هیڅ احترام نه لري دی اغوینه ایسا هویته نزدیکی نه لري خو داریږي مجبوریت دا چې د دې مجبوریت نه دا طالبان استفاده کوي او کدا ادامه ولري نو زه مطمئن یم چې ولس با د طالبان پر وړاندې بخپل کچته او طالبان به هیڅ لارې ونه لري چې په افغانستان کې نور پاتې شي
اغلی امین مننه خغلی سحر تاسو د زینو اړخونو د انټرنیټ د بندیدو چې څه اغیز لرلی شي یادونه وکړله خو دغه په اوسنۍ نړۍ کې له انټرنیټ پرته د انسانانو لپاره ژوند کول ګران دی د حکومتولۍ تاسو یادونه وکړه د ټکنالوژۍ د بانکي سکتور د بانکوالۍ د خصوصي سکتور لپاره په تیره بیا دغه ټولو مسایل ته په پام سره داسې یو غټ اقدام یا لوی اقدام چې طالبان کوي فکر نه کوي چې په دې سره ټول هم افغانستان ته زیان رسوي او هم د افغانستان راتلونکي نسل ته
اصلي بس دا چې دی پر دې نه پوهیږي دی څه کوي متاسفانه دی رهبری له دومره یو غټ جهالت ناپوهي نه ډکه ده اصلا په دې نسی ادا ارزولای دی د څوک نه منمي چې دا موږ څه کار کوو یا څه څه تر سره کوو دا اوس ګوري د افغانستان د ټول انټرنیټ سیستم د ملاتړ متول یا بندول دا معنا نه یو څه د ټول ځوان پیسې پالچ کول دي نو په همدې خاطر باندې یوازې د ځوان یو اړخون نه د میرمنو ته زیان رسوي یا د مثلا د کوي دا تقریبا په ټوله معنا د ټول اړخون پالچ کول دي تاسو وګورئ تقریبا شپږ ولایتونه انټرنیټ زما غږ به ته ماته راځي نه به تم څه سوندره
بلې تاسو خبرې کوي رادیو ما اوري اما یو ستونزه دلته شته ده کله غږ ټیټ کوي تاسو غږ خبرېږي مهرباني
نو دا اوس تقریبا په دغه 2000 کیلومتر شاخه نوري فایبر کیبل چې ټول افغانستان کې کښسوي وو دا تقریبا د ټول دولتي سیستمونه تاسو وګورئ الکترونیکی تذکيري د ترڅنګ مثلا دولتداري حکومتولي خصوصي سکتور مخابراتي شبکې 26 میلیون خلکو ګټه ترې اخیستله د دې ټولو قطه کول د یوازې باور کوي یوازې عدد ځوان اکسټارت موزونه د مخمای شرو کې په شاخه دین نن یوازې 3 لکه خلک وسن زما د امکاران په شمول د اوس لمو سرکاري اړي کپري سو دي به باید اوس په کار کې وای انلاین دی لا افغانستان څخه کار کول نو د دې سره تقریبا د ټول افغانستان یو توري تاریخي دی نه پیوستم پیړی کې دا د څه کول دی لکه په تاسو یو څوک لزده کړو لکار لخوراک لچکاک لهرڅخه بند کیا او ځنه په یم څه دي لپاره څه لاجیک څه منطق لري ولې دا مثلا د افغانستان د بربادي لپاره دا سلور کال سر پر سر باندې د اقدامونه کوي
او سهار صاحب کدغه د بشري حقوقو موضوع ډیر د حساسه موضوع وي حساسیتونه راپاروي په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقوقو موضوع ډیر راپورته کیدل او ځینې حساسیتونه وو دا موضوع جلا کو نړیوال ارخیوي خواته کو خپل افغانان حقونه لري کله چې په مغه د بشري حقوقو په چوکاټ کې دا مطرح شي خو که چیرې دغه راشو د خپل افغاني اړخته د اوسنۍ نړۍ کې غواړم ژوند وکم په اوس چې کله په کابل کې د بیا رغونې کارونه بیا هم روان دي افغانستان نسبتا د امن خاوند شوی دی. اکثرا هغه کسان چې دیش کاله یا څلوېښت کاله له هېواده لرې و بېرته ځي افغانستان ته، بېرته غواړي داسې یو هېواد ته ولاړ شي چې هغه امکانات چې ده په غرب کې درلوده، لویدیځ کې درلوده، ژوند یې کړی و، حداقل هغه یو څه ولري. دا خو د هغو نسلونو په مخ باندې هم دروازې تړل کېږي چې غواړي بېرته لاړ شي افغانستان ته، په افغانستان کې پانګونه وکړي، له هغې پانګونې سره ممکن نور خلک راپورته کړي نږدې خپل خپلوان هغه سیمه کې چې دوی غواړي پانګونه وکړي، خپله سرمایه افغانستان ته انتقالوي. دا خو خلک بېزاروي له افغانستان نه چې افغانستان باید وتښتي.
دقیقا تاسې یو شی د معلومات لپاره، د اوریدونکو معلومات لپاره ووایم، د بیا رغونې د اوسني کارونه ګوري، موږ تاسو په ارقامو باید لږ فکر وکړو. د دې کلنۍ بودیجه $2 میلیارد امریکایي ډالر ده، ټوټل د طالبانو د اوسني رژیم. تاسې وګورئ د جمهوریت د اخري کلونو چې په جنګ جګړو کې ولو، $8 میلیارد $1 میلیارد دولتي بودیجه ولا، یعنې دا اوس دوی کوم پرمختګ یا کوم دغه کوي، سړکونه هر څه جوړوي، دا معنی د جمهوریت د څلورو کلو د یو کال کار دی په څلورو کلو کې کولای شي، ځکه چې دوی هومره بودیجه نه لري. د امنیت موضوع زه سره منم چې ټکو ټوک نسته، ولی امنیت دا په دې معنی نه ده چې ټکو ټوک جنگ جګړه نسته. امنیت دا معنی چې خلک د سوکالي، خوشحالي، آرامي ژوند ولري. تاسو وګورئ له دوه نړیواله جګړه، دوه نړیواله جګړې نه وروسته په امریکا کې د ګریټ ډیپریشن دوره ولا دی، ستره ابسوردګي دوره وه چې خلک لاندغه مرحله کې وتشوشونه درلودو. همغه مرحله اوس په افغانستان کې د 90% افغانان اوس پر ابسوردګي یا ډیپریشن اخته دي، چې موږ تاسو په یو لرواني لحاظ دا بدترین حالت ده. یعنی یو روغ انسان وزل د روحي رواني لحاظ دا اوس په افغانستان کې د میرمنو روحي رواني حالت تر ګریټ ډیپریشن یې زیات کړی ده. د افغانستان کې د ټول هغه اواته میلیون 9 میلیون خلکو سي متخصصین مسلکي خلک و، دوی هغې له افغانستان څخه تیښته مجبور کړل. تاسې دې له راتګ سره وګورئ په میلیونونه افغانان وتښتېدو، مسلکي متخصص خلک په ګاونډي و نور هیوادونو ته ولاړو، او هلته هغې براین ویسټر سو، یعنی د هغې چې کوم مسلکي او متخصصي اړخ درلود هغه له منځه ولاړ. هغې اوس په یو لیبر، یو عادي کارګر بدل شوی ده، یو متخصص ډاکټر، یو انجینر چې په کابل کې په ډېر عزت باندې دفتر ته تور تو او د دې عزت ژوند درلود، هغه اوس نن په ایران پاکستان کې کاریګری کوي. د دې روحي او رواني وزل د غوډ ټول ژوند او د ټول آینده او د ټول نسل خرابول دي. نو په همدې خطر باندې یوازې دا اړخ نه ده، یعنی د اوس افغانستان د تراتک سره لکه ټول افغانستان یو خپس کې نیولې وي، ګریټ ډیپریشن نیولې ده. ګریټ ډیپریشن په نړۍ کې لندوامه نړیوال جګړې کې په امریکا کې ولو، په ځنور وادونه کې اوس د اوس په 2021 کال کې 2023 کال کې افغانستان تجربه کوي. صدا بد روحي حالت نوزو دا یوازې د ټکنالوژي اړخ نه ته وایم، د ځوان ټول اړخونه په جول یا د ټول ځوان محدودول دا تقریبا د افغانستان د افغانانو په حق کې ستر ظلم دا وزو په یګم زده تحمل وړ نه ده. یو ورځ څوک راولاړیږي افغانان راولاړیږي، د دغه تیرو سلو کلو کې متشل 25 دولتونو حکومتونو رالو، په ډیر وړو تیروتونو باندې ملتونو راولاړ سو او د لواکې استکونو. طالبان هم د نوم بی نبی نخان بی اما د دې د دغه تصمیمونو پایله به موږ د ځوان تر پای پوری وی. تاسو وګورئ نو سوال یم واچ یم کلنو کې د جنگ جګړو ټوپک سالارانو جنگ سالارانو لاسه د غیزوند هم برباد سو، زموږ نه وای نسل تر اوسه دغه قیمت پرې کوو. سدی نالوسی پاتو سو د دې د زدکړو کې زدکړې ونه کړې او د هغه وخت د افغانستان بنسټونه وران کو. طالبان د اوس له دغه نوې نسل لورانولو سره دومره سره دښمنۍ راخسته ده چې زموږ راتلونکي نسل بم د قیمت پرې کوي. درې کاله 15 کاله شپه کاله وروسته باندې نه دین نوم وی نبی نخان وی نبی صفی زنی اما د دې د دغه تصمیمونو قیمت به زموږ هم ورکوو، زموږ بل نسل به هم ورکوي. نو زه د افغانستان د یو بچی په صفت باندې، د دې وطن د یو زوی په صفت باندې په ټول افغانانو هیله کوم او غوښتنه ترې کوم، له طالبانو له ځینو هوښیارانو کې داسې ځینې دي چې دي واخن د عقل او د وجدان خاوندان چې لطفاً د افغانستان سره له دې ملت سره دښمني مه کوئ، تاریخ سره مه کوئ. په دې ډول تاسو نسئ کولی د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړئ. کله کاني دا کارونه وکړو نتیجې څنګه سوله؟ تر اوسه پورې هیڅوک په خوله ښه نوم نه اخلي. د افغانستان په تاریخ کې نور خلکو جو جنګ سالاران، ټوپک سالاران دا کار وکړو. نن د هغوی اولادونه، د هغوی کورنۍ په هغوی شرمېږي. د خپلو پلرونو چې جنګ سالاران، ټوپک سالاران وو، نوم یې نه اخلي. ستاسو باندې باندې خپل نسل به شرمېږي، اولادونه باندې باندې شرمېږي، خپل قوم درنه شرمېږي، او د افغانستان دغه د ټول نسل آینده او ژوند مه بربادوي.
سهر صاحب مننه. آغلی امین تاسو ته درځو دغه په نیویارک کې غونډه چې پلان شوی و د په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ کراشو دغه خبرې ته چې طالبان دغسې اقدامات چې کوي مثلا دغه وروستۍ بیلګې د انټرنیټي شبکو د فعالیت بندول کوم د حساب ورکولو کوم داخلي مرجع خو تاسو موږ وینو چې فکر نه کوو چې کوم داخلي مرجع وي کومه سیمه ییزه نړیواله مرجع شته چې هغوی ته دوی حساب ورکوونکي واوسیږي او له هغوی نه پوښتنه وکړي چې ولې دغه انټرنیټ ته بندوي د خپلو وګړو هغه اساسي حق ترې اخلي هغه چې نن ورځ په نړۍ کې منل شوی یو حق دی.
مننه د طالبانو انده غوښتنه ده همدا یې فکر ده چې باید ټول لارونه وتړي چې تر څو نړۍ پوه نه شي چې په افغانستان کې څه روان ده او دوی خو بیا چاته نه غواړي چې حساب ورکړي او هغه هم نه لري دومره خو دا ډېر مشکل ده
خو آغلی امین اکثرا چې طالبان چارواکي لوړپوړي چارواکي وایي چې موږ له نړۍ سره غواړو چې ښې اړیکې ولرو نړی یم موږ سره باید ښې اړیکې وپالي نړی باید راشي په افغانستان کې نړیواله ټولنه باید پانګونه وکړي د دغه وضعیت څخه د وتو لپاره افغانستان کې چې اوس روان ده که بشري وضعیت یې قبل دی باید نړی له افغانستان سره لاس کړي د دوی غوښتنې خو په دې شکل باندې مطرح کیږي خو آیا دوی دې ته پام نه کوي چې نړی هم ځینې غوښتنې لري او هغه هم ممکن حقه ډیره حق غوښتنی وي چې په هغه کې د افغانستان د ولس د افغانستان د وګړو خېګنه انغښتی وي.
دا خو معلومدار ده چې څه چې طالبانو غواړي خو نړۍ هم یو څه غواړي لیکن اوس څه چې ګورم طالبانو خپل اعتماد له لاسه ورکړی هیڅوک هغوی باندې اعتماد نه لري او دا نړیوال ټولنه نه غواړي چې اوس په طالبانو باندې سرمایه ګذاري وکړي ځکه چې پوهیږي طالبانو د اعتماد وړ نه دي ځکه اوس څلور کاله کېږي که نه په څلور کاله کې هیڅ ښه نه شو په افغانستان کې نو څنګه نړیوال ټولنه به وغواړي چې طالبانو سره هغه وکړي یو قرارداد وکړي یو وغواړي چې بیرته په افغانستان ته افغانستان کې لاړ شي او سرمایه ګذاري وکړي موږ پوهیږو چې طالبان د اعتماد وړ نه دي هغوی ښځو ته احترام نه لري هغوی د ښځو حقونو ته احترام نه لري نو څنګه کېږي امکان لري چې نړیوال ټولنه بیا هم وغواړي طالبانو سره کومک وکړي یا طالبانو په کوم سره څنګه دا ویلې شي چې موږ وخت نه لرو اغوی خو په ولس باندې څه کوي ولس لپاره څه کوي په تیر څلور کالونو کې دا اغوی اوس حق نشته دي چې اغوی راشي او د نړیوالو ټولنې نه غوښتنه وکړي افغانانو نه وغواړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي.
بله تاسو دا د خې موضوع یادونه وکړه همدغه چې وایي چې افغانان د وطن نه پرېږدي په داخل د افغانستان کې امکانات شته ده کوی شي خپله راتلونکي جوړه کړي خو دغه د دې وروستیو اقداماتو او کړو ته په کتو سره کوم امکان په افغانستان کې شته ده سهر صاحب؟
د معلومات لپاره وایم دا اوس په نړۍ کې د دې دوه الګوګانې دي چې د دولتداري او د دې دغه کارونه کاپی پیسټ کوي یا دغه کارونه عملي کوي. لومړی د ایران او دوم د شمالي کوریا. ایران تاسو درمانمي کې په 2019 کال کې د ملي انټرنیټ یا د نېشنل انفارمیشن سیستم په نامه یو سیستم دی جوړ کړ چې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ اړیکې محدودې کمې کړې چې تقریبا له دې سره نیوزیلند ایرانیان مجبور وي پی این پراکسی ته مخه کړی او لغنه ګټه واخلي تر څو دغه انټرنیټ ته لاسرسی ولري. له دې سره د ملیونونو ایرانیانو ډیټا وي شخصي معلومات هر څه هک سو او ډېر سخت وځورېدو. تاسو پوهیږئ د ایران د اوس ولس هر ورځ 3 میلیون ډالر عادي خلګي له انټرنیټ څخه زیان کوي یعنی ګټه نه کوي زیان کوي. د تاسو باندې په ایران کې محدودیتونه د انټرنیټ څخه د خلکو شکایتونه تر هغه حد ورسېدو چې په 2022 کال کې هغه مر لوی لاریون نه او د خلکو پاتونو سره دولت مخصوم دومره یانداسې په ایران کې څه پیښو مثلا سره وان د څومره خلک په ناراحتي او ابسوردګي او ناراضیتوب کې ځوان کوي هغه ډېر خلکو ته معلومي دي. دوم باز د شمالي کوریا نه ساده د دې دوه مرحله د نن نوروز څخه شروع شو. شمالي کوریا له ټول نړۍ سره نوري فایبر ټول سیستمونه قطع کوو یوازې یو برخه د دې محدود دولتي کسان چې ایلیټ ورته وایي هغوی ته لاسرسی ورکړ، چې هغه هم تقریبا 100,000 to 150,000 کسان به په ټول شمالي کوریا کې د دولت تر سخت نظارت لاندې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ قطع کړ، د ټول موبایل نه بند کړو، ټول نړۍ له پرمختللې ټکنالوژي سمارټ فون کمپیوټر د نړۍ څو پرمختګونو سره د ټول خپل یو ملت محروم کړ. تاسو وګورئ نن د شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ابسورده، تر ټولو ډیپریس او تر ټولو په زور خپګان اخته هیواد ده. له ټولو امکاناتو لري غربت، حتی تاسو وګورئ چې په دموکراسي پرسنوی د سره مخ د شمالي کوریا د سړکونو ویډیوګانې خبري، خلک موټر نه لري، په خو باندې دی ورازي او د ژوند ټول امکانات څخه محروم دي. نو د دې د طالبانو اصلي هدف د دې شریعت تمامدغه ماډل ده چې دا اوس یو 100% شریعت انسټال کړی ده او نصب کړی ده، یو 80% شریعت به نورم ان شاء الله عملي سي. هغه د 1990 کلونو سره د ژوند کول سي په خلکو یې موسیقي سندري ټایب اته ادي دی یو واده کې د دریا غغولو دغه هم بند کړو، همغه کار به دوباره وسی. د دې ترڅنګ په میلیونونو انجونې ځوانان ستاسو زده کړو د پرمختګ او لنړۍ سره د غستر اقتصادونو سره دی ودی فرصتونه لدی به محروم کی. تاسو در معلومیږي په تیرو شلو کلو کې افغانانو هر کال په لسګونو زر افغانان نړیوال سکالرشپونو مفتو مرستو او نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته نړۍ ته راتلو، زده کړې کولې، افغانستان ته تجربه او تخصص ورول ورول، او افغانستان په شلو کلو کې غومره پرمختګ وکړ. خو د دې لراتګ سره نه یوازې هغه پرمختګ لمنځه ولاړ، بلکې همغه مغزونه افغانستان هغه روزلې نسل هغه ټول د فرار او تیښتې ته مجبور شو. نو دا یوازې د دې اړخ نه ده چې پر څه دی وست کوي، زموږ د راتلونکي نسل آینده هم دی خراب کړه، هغه هم برباد کړه، زموږ د مندو خوندو آینده هم دی خراب کړه، دغه د اوسنۍ ژوند هم د ستر ابسوردګۍ طرف ته کو. د افغانستان له ټولو بدلون نو نړیوال پرمختګونه تاسو درمال میږي د اوس ټول نړۍ په انټرنیټ ولاړه ده. د پرون ابل اورز رپورت زو درته کوم، سیواز یوټیوب خپلو هغه چینلونه یا څوک چې په یوټیوب کې ډیټا اپلوډوي هغه ته تر څلورو کلو کې 100 میلیارډ امریکایي ډالر مرسته یعنی پیسې ورکړي. د دې څخه افغانستان محروم و. دا یو ډیره وړه جزئي خبره ده. تاسو وګورئ نړۍ د اوس تقریبا د انټرنیټ 1,000 trillion dollars ده، یعنی 100 میلیارډ ډالر نه پورته ده. د ټول نړۍ کې تاسو وګورئ چې موږ تاسو له ټول نړۍ سره په یو سویو په یو قطار کې روانو، که په نړۍ کې ښوونځي مختلفو، که پانتونونه مختلفو، که ټیکنالوژي مطلب کابل و دي کې هم موږ هماغه ټیکنالوژي کاروله. اما د دې لراتک سره د انټرنیټي محدودیتونو بندیزونو سره موږ د ټول نړۍ له سیستمونو څخه پریسو. دا اوس تاسو وګورئ چې ټول افغانستان سیستمونه پالیسو. اما دې غوړ د 1990 مو کاغذ پرانی او هغه دورې ته وګرځي تر څو خلک یوازې په دې کې نه تو کې خالي وخوره و چې ښه ویدسه او نور د ژوند پرمختګ
وکړي. دا خو سهار صاحب کېدای نشي، بیا هم دې بحث دوام ورکړل وی لاندې د مې ورسته.
د انجنیر په شونځي کې داول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي دي. بیا
ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړه ثوره د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی ا ماصله چې د تحصیل مساله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د اساسي راډیو
د زما حق دی د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه اوري. دې خبرونه ته مو خزینه فعال خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر ملما نکړی دي. زموږ ټکنیکي همکار وایي چې له آغلی امین سره زموږ اړیکه پرې شوې، بیا هم هڅه کوو چې ورسره بیرته تماس ونیسو. خو سحر صاحب بیا هم د بحث ته دوام ورکوو. تاسو د دو هیوادونو چې دغه سخت مقررات وضع کړی دی، ایران او د شمالي کوریا دونه وکړه. شمالي کوریا یو منځوي شوی هیواد دی، دیکتاتوري پکې له څو لسیزو راهیسې حاکمه ده. اما په افغانستان کې بدلون راغلی، موږ ډېر رژیمونه تجربه کړی دي او د دغه تجربو څخه درس ګمانم چې نه اخیستل کېږي. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، حاکمان باید ولس زړه لاس ته راوړي. خو د دوی په هغه تعبیر سره هغه اقدامات چې دوی کوي دوی فکر کوي چې دا د ولس په ګټه هم دي. ځینو اکثر مواردو کې چې د کدی نجونو د ښوونځي د بندېدو موضوع مطرح کېږي وایي چې اکثرا ولس دا شی غواړي چې نجونې ښوونځي ته لاړې نه شي. څو ځلې موږ دا خبرې د طالبانو لوړپوړو چارواکو اورېدلې دي، خو داسې نه ده که هغه په لرې کلیو او بانډو کې یو دهقان بزګر دی که یو عادي وګړی دی، دوی غواړي چې په خپل اولادونو باندې زده کړې وکړي. که راشو هم دا د طالبانو لخوا وروستیو محدودیتونو ته په تېره بیا د انټرنیټ په برخه کې تاسو مخکې یادونه وکړل چې دا راتلونکی نسل زپی، فکر نه کوئ چې طالبان به بالاخره له دغسې یو کړنلارو په شا شي؟ تر اوسه پورې طالبانو رسمي په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه انټرنیټي شبکه یې ولې بنده کړې ده، خو فکر کوئ چې تر اوسه پورې که موږ لیدلی خو دوی هغه محدودیتونه هغه بندیزونه چې لګولي دي تر اوسه نه دي په شا شوي. مګر دا یو ډېر مهم اقدام دی، ډېر مهم هغه دی چې په افغانستان کې تقریبا ټول ولس ترې زیانمنېږي. فکر نه کوئ چې دوی به بالاخره په شا شي؟
یو شی ستاسو د اوریدونکو معلومات لپاره وایم چې افغانان، پښتانه، ټول افغانان د زده کړو، د انټرنیټ د زده کړو، د نجونو د زده کړو مخالف دي نه. تاسو وګورئ، زه به یو ساده مثال درکړم. موږ په تاریخ کې تر ټولو ستر بدلونونه، تر ټولو هغه ښه مرالونه له میوند ملالۍ څخه شروع، تر دغه وروسته نازو انا، تر دې ټول د میرمنې وي. دغه وروستي کلونو کې زه ته وایم 2000 کال کې، که څه هم هغه ټیم کې زما 2009 کال دی څړنو ارقام درته کوم، په 2000 کال کې سي انتخابات کېدو، د ټول افغانستان کې د خزو غډون ډیر زیاتو. زه یو ادي مثال تاسو لغه راپور څخه خاص منځ ومن ما کار کړی، ل پکتیکا ولایت څخه په انتخاباتو کې د میرمنو کچه 30% وه. تاسو درمان می کې د دې لا ستونزو د جګړو سره پکتیکا ولایت د ټولو یو له هغه ولایتونو څخه لز دکړو څخه محروم وو. اما په ماغه ولایت کې د خزو د انتخاباتو کې د کچه 30% وه. دا اصلا تاسو یو شی واځي معلوموي، نور ولایتونو اصلا باس نه ور باندې کوم. تاسو تر وګورئ په نور ټول ولایتو کې د ښځو ګډون کچه څومره لوړه وله. په ټول افغانستان کې هلی وغوړېدې، بدلون نه وغوړېدو. موږ تاسو په مغه عادي شرایطو کې افغانستان کې جنگ جګړې د انتحار انفجار هر څه کول، بیا مو هم خپل ژوند ته ادامه ورکړې و. موږ له نړۍ سره ځان نه دغه کول. موږ په افغانستان په مغه عادي شرایطو خراب سړکونو کې بېله میټرو، بېله قطار، بېله پرمختګونه، بیا هم هلته ټول هیلي غړولې وي. اما کله چې دی رالو او دا ټول بندیزونه رامنځته کړو، شمالي کوریا په افغانستان باندې سیستمونه عملي کړ، د افغانستان نن څلورو کلو کې هغه وضعیت ته ورسول چې تاسو د معلومات لپاره زویم، شمالي کوریا دا اوس په بهترین حالت کې ده. شمالي کوریا متخصص کډرون لري، خپل اټومي بم جوړوي، راکټونه جوړوي، ټول سیستمونه خپل کنټرولوي، سید لټون نړۍ سره اړیکه کاته ده. اما به د خپل دولت له خپل ولس زده کړو نه محروم کړي. تاسو مرمنې شمالي کوریا زده کړې مساویانه لکه نارینه غوند زده کړو ته لاسرسي، خو مدي افغانستان کې ګوري د ټول نسل سره، د افغانستان له بدلون سره د دې دوه څه چیرته د عصري د افغانستان د خبرې وی پرمختګ خبرې وی هغه دی پیسې قرې دا واغه لمن زوړي دا وبر په خوله به دا خبره نه کوي. ځکه څوک وایي تاسو درمان میږي څه زدا دښمنی کوم، خو تبي خبر د مخ تاسو په عمل کې معلومیږي. د پتیرو سلور کلو کې وایي د انټرنیټ موضوع نه و، د انجنونو زده کړو موضوع ولا، د افغانستان ونځو کیفیت اوس 20% خراب شوی دی. تاسو وګورئ په ورستوي کې په تیر کال کې ما څېړنه کوله، د افغانستان کې 20% ماشومان ځون کې خوندوی پانتونو ته بل انګیزي دي. ځوله بیا انګیزي ځکه وایي چې ما زده کړې وکې پانتون می ول ماسترین وکا، زما په جای وسته بي سواد طالب پدند نه استا او زه به دغه تر لاس لاندې کار کوم. نو هغه خپل عزت نفس لري، هغه مورال لري، هغه شخصیت لري، هغه غرور لري، څنګه هغه تر دې لاس کار وکې؟ د دې د اوسنۍ دولتداري کې تمه وایا حساب ورکونه ستا، شفافیت ستا، کار اهلی کار ستا، استعداد ستا، کوم شی ستا؟ ګور هیڅ د افغانستان په ستا چته دی هغه دی راوستل دی په دولتي ادارو کې نه ول دی. حساب ورکونه ستا په دولتداري کې حساب ورکونه فرض عین ده، لکه متاسف فرض لرو په پادي ژوند کې، په ديني ژوند کې. په دولتداري کې حساب ورکونه شفافیت فرض عین ده، چې باید وي. د حساب ورکونه ورکی نه د فزات مخنیوي لپاره قانون لري نه، هر یو د اصول او قوانینو لمخه کنټرولي ګوري. موږ ځنګلي ټولنه نه یو، موږ امازون کې ژوند نه کوو، موږ ځنګل کې ژوند نه کوو، موږ په یو یواد کې ژوند کوو. د قوانینو او اصول لمخه باید ژوند وکړي. په افغانستان کې اساسي قانون ټول هغه قوانین او اصول لایحي ریګولیشن د لمن زیوړو او په منځ ول مسؤلیت لرو. کومه دوله شریعت څه شی ده؟ یعنی دا اصلا په کې کوم ماده لري چې د دولتداری کې د متزه یو شی د معلومات لپاره در په ټول نړۍ کې د اوس ټول نور تر زر سایبری او نور قوانین لري. تا افغانستان په نړۍ په شریعت چې ته ټکنالوژي او دولتداری او د خلکو ژوند مدیریت کولای شي، مو ساينس ټکنالوژي پرمختګ لنړۍ سره همغږي ته ضرورت لري. په دغه ځنګلي ژوند باندې مو نس کول ژوند او کوته سلويک میلیونو ژوند ور برباد کړي، اغه په ابسوردګي اخته کړي، اغه نا امید کړي، د نور هیوادونو همسایه وادو غربت او دیغه دغه ته مجبور کوسن دیغه تر لاس لاندې ژوند کوي.
بله ډیر مننه سحر صاحب د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سحر د چ په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. لټول بوختیا او سره سره کور ودان له خزینه فعال خدیجه امین سره چې مخکې په خبرونه کې وایي زموږ اړیکه پرې شوله. سحر صاحب خبرې ډیر زیاتې دي، پروتین خبرونه کې به بیا هم په دې مسایلو تاسو سره خبرې وکړو. خو کور ودان چې په د انټرنیټي د نوري فایبر او د انټرنیټ تی شبکې په اړه ومن نور معلومات لوریدونکو سره شریک کړل. بلې قدر منو اوریدونکو دا زما حق دی خبرونه هم دومره واخو. بیا هم له موږ سره پاتې شئ. د اساسي بشري حقوقو د ازادي رادیو یو بل ځانګړی پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشري حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو. نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلی چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي.
اساسي او بشري حقوق
دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومي خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره ملمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې په خانه مرستيال عبدالسبحان مصبا. مصبا صاحب په پایل کې درتوي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي هغه د هغه حقوقونه چې په خپل مطبوع هیواد کې لري لاغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل حقوقونه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې لاغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دوایم ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده وال بخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول خصوصا د لومړی او دویم جهانی جګړې نه را پدې خو نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړای ده. په دې کې د سویل شوی دی چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وشي هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د ښوونې روزنې هغه د اجباري نه وستلو د ته ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او د ټول کنوانسون په همدغه حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ور باندې بحث شوی خصوصا په دیرلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولای شي د دنیا هر کوشې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ، ولې داس په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، د څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي چیرې چې تلای درد سر نسی ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي؟
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز سمتی قومي سیاسي فعالیتونو د تورت مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، د ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو سمتی قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یو نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کیږي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسیون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسیونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي، طبعا له وطن نه لرې کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. زمونږ ډېرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر له احتیاطه کار واخلي، داسې د خلاف د قانونو او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاکله دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاکله بیا ته ورتلل.
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیه او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل، خصوصا اروپا ته تګ، په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې گویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپایي مملکتونو کې، هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډېر اوچت اوچت مصارف کوي، ډېر زیات داسې ښکاره کوي چې یعنې موږ ډېر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډېر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډېر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې، چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولارې ډېرې پیدات لا هم زیاتېږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د موږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چېرته اقتصادي ستونزې لري، بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چېرته ورځي هم، معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځي، بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خو شته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي. نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي، داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که په هر ته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې، بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي، او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم، او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې منع وي، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي، او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورئ، یو نړیوال اصل ده حقوقو کې وای چې قانون نه بي خبري وزر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنا چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت دې چې لاغه نه با خبره کیږي مطالعه یې کی او ځان په حاکم کی. اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بې خبري وزر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلق با خبره کی لقوانین ترسو مسائل و مخاوني ولشي
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه که څنګه تاسو په خبره کې روخانه چولې دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کای دا مسارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پیګنې یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلې سي دا وضعیت کم د دوام وکي.
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید مونگو وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یو د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتل او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق یې کړي او ورته متوجه اوسي، ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خات شوي نه دي. صحیح ده د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسي، ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا کوزي هم په داسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وسي دا غلطه ده، غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې کڅو غواړي چې بهر لاړ شي. یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري، قانوني لارې ځانته پریښې دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي. د دوی په کورنیو پورې مربوط ده. که خدای وکړه کوم غمیزه رامنځته کیږي نو بیا اول قرباني خو اندا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي چې مونږ یې په لاسهاو په سلها و مثالونه لرو د داسې قضایا و چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله مصباح صاحب، تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولی سي، په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې. کراسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک مخکې د سفر وکړي هر څه سنجوي هلته قانون مراد کوي په قانوني لارو ځي، د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپله ډېرې زیاتې ګټې لري، ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یوه سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي، نوي شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي، ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې، په ژوند کې، د خپل په چارو کې، هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي، ذهنیت تغییر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده، البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي. شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې د دې ځمکه باندې وګرځئ. په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه، تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي. له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیر رولانډه شوې ده، او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډیر زیات سفر کوي، د نور دنیا د سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې عادي پرمختګونه وکړه.
بله مس باسب سره د تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل. خپل لغو کسانو څخه یاستوي چې ډیر مسافر کړای دي، ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیر کړل. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي، ځینې کسان د سل دسیوی دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي. څه کول پکار دي؟ څه رقم دوستان وټاکل سي؟ څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي؟ څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډیر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهی ته. د ناپوهی له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي، دا توقع دا طبیعی ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي نو هغه د خپله ډپریشن داندې راځي. دا یو طرف د قضیې ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له یو بل هېواد نورو هېوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلده محیط نه نابلده محیط ترازی. دا طبیعی ده هر چوک چه وسی زکه افغانستان که تیگه، خاوره، هوا، سرک، موتر، خلق و دانه هر چه خپل دی، هر چه تید خپل احساس کهی دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټولو شیانو سره عیارېدل دا په خپله یوه د ډپریشن مرحلې نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسایل په سړي آسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټه شي. د دې تر څنګه د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي. ځینې افغانان دي په خواشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغانی فرهنگ لری کیزان، چې دا ډیر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شو یو ډیر سره واغه خلک انزوا کې پات شي دي. نو افغانان سره راټولېدل ناسته ولاړه اړیکه دا ډیر مهمه ده. د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډیر مهمه مسله ده، ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشي یو دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کینو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده. اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو دلته د قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده. د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي او دا ټول د یوه برنامې پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاص ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي. او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې ته ورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپله ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کور ودان.
درن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې. موږ سره میلما و د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصباح تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری.